السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی د ازادي راډیو خبرونې اوري. په دې خبرونې کې د ژوند رنګونو پروګرام خپریږي. نن شنبه ده، د چونګاش یا سرطان درویشتمه د جولای دیارلسمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. افغانستان ته له پاکستان او ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روانې چونګاش یا سرطان میاشتې له 19 د همدې میاشتې 23 نیټې پورې 8,302 افغان کډوال له ایران او 1,353 نور له پاکستانه افغانستان ته ستنې سوي دي. په خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه افغان کډوال په جبري ډول که په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنې سوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو سرحدي چارواکو نن شنبه خبر ورکړی هغه لاستنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو له بنده خوشي او وړمه ورځ خپل هیواد ته ورسېدل. د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امیریت ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د قانوني اسنادو نه درلودلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیان وو چې له ډیورند کرښې افغانستان ته اوښتي دي. بلخوا همدغه امیریت ویلي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یوه زندان کې تیر کړي وو د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. په اسلام آباد کې د طالبان سفارت ویلي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د 300 لاریو د اوښتو مخه نیولې ده. دغه سفارت پرون جمعه ویلي چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنې کې پر دې ستونزه خبرې وکړې. دغه سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغان سوداګرو د میوو او سبزیجاتو دغه لاری د موقتو جوازونو نه درلودلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتسي کې درول سوي دي. پاکستان وخت نا وخت د افغانستان د میوو په موسم کې په یوه ابله بهانه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو د اوښتو مخه نیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تل ټینګار کړی چې سیاست باید له تجارت جلا سي. د ناروی د کډوالو شورا وی بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په بریتانیا کې د ناروی د کډوالو شورا مشر مارتین هرتبرګ پرون جمعه له افغانستان سره د بریتانیا د 2023 او 2024 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپلواک کمیسیون د خبرسوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په یو پاڼه کې خپور سوی کړی ده. دا راپور په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان د خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دي د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون ویلي پاکستان په ټیټه کچه د 1 میلیارد ډالرو نوي پور ترلاسه کولو په اړه موافقې ته رسېدلې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا د پاکستان وروستي هڅه ده چې د خپل اقتصاد ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي مؤسسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان مالیې وزیر محمد اورنګزیب ویلي چې حکومت پلان لري د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته د اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د نوي پور موافقه به 2 میاشتې دوام کوي او هدف یې د مالی او پولي پالیسیو پیاوړتیا د غرض د مالیو لپاره د بنسټونو پراختیا، د دولتي شرکتونو د مدیریتي چارو سمون، د سیالۍ پیاوړتیا، پانګونې ته د سیالۍ زمینې برابرول او د بشري پانګې او ټولنیزو خدماتو زیاتوالی شول سوی. په بریتانیا کې د یو مرستندوی بنسټ ویلي چې په غزه کې یو لوړ پوړی چارواکی پرون جمعه د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل سوی. آیل خیر فاونډیشن په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل دغه هوایي برید د دوی پر ګودامونو چې د اسرائیل لخوا اعلان سوی د بشرپالنې په خوندي سیمه کې موقعیت لري سوی دی. د بنسټ دغه راز په دې برید کې د نورو مرستندویو ټولنو د 3 کارکوونکو د وژل کېدو خبر هم ورکړې چې له دې ګودامونو یې کار اخیست. د اسرائیل پوځ ویلي د آل خیر فاونډیشن وژل سوی غړی حسام منصور په واقعیت کې د حماس یو جګپوړی وسلوال وو. د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو شونځي د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 مرستوي. دا پیښه پرون د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې سوې. د چارواکو په خبره شاوخوا 130 کسان په نږدې روغتونونو کې بستر سوي دي. ډېری قربانیان زده کوونکي او د شونځي کارکوونکي دي. د ژوند رنګونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ژوند د رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اند بیا هر کله کوم موږ په دې خبرونه کې هر اونۍ د ټولنې د یو قشر د ژوند په رنگونو غږیږو د دهقانانو او کروندګرو په ژوند وغږیدو د مالدارانو په ژوند وغږیدو د ښوونکو په ژوند وغږیدو همدارنګه هغه کسان چې بیکاره دي تېره اونۍ مو د بیکارانو په ژوند هم خبرې وکړې خو په افغانستان کې ماسلان که څه هم کمه طبقه ده ډیر کم خلک په دې هیواد کې دا امکان پیدا کوي چې اول درس ووایي بیا له درس نه وروسته له دولسم نه فارغ شي بیا امتحان ورکړي له کانکور نه تیر شي او بیا محصل شي نن د محصلانو د ژوند په رنګونو غږیږو محصل د افغانستان اماسه مې چې وویل ډیر کم ځوانان تر محصلۍ رسیږي یا ځوانانې یا پیغلې په وروستیو درې کلونو کې متاسفانه چې د دې محصلانو نمایی هغه یې چې نجونې دي هغه له ښوونځیو او له پوهنتونونو او له ټولګیو منع شوي دي په کورونو ناستې دي او یوازې نارینه محصلان کولی شي چې زده کړو ته ورشي چې هغوی هم جلا جلا ستونزې لري زه تر ډیر کله هڅه نه کوم چې د ژوند رنګونو دا خپرونه سیاسي بڼه واخلي عموما د خلکو په ورځني ژوند د هغوی په بریاوو د هغوی په ستونزو غږیږو خو کله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغان محصلانو چې نجونې او هلکان پکې شامل دي خبرې کوو هیڅ امکان نه لري چې په دې باندې بحث ونه کړو چې نجونې محصلانې چې له ښوونځیو او زده کړو منع شوي دي له څه ډول یو پړاو نه تیریږي د خبرونې په لومړۍ برخه کې به موږ د محصلانو د ژوند په برخه کې په دې موضوع وغږیږو د نجونو محصلانو چې له زده کړو منع شوي دي څه کوي اوس په کورونو کې له څه ډول یو شرایطو تیریږي څه هیله مندۍ لري څه امیدونه لري او تر دې پورې ما مخکې وویل چې یو کس په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه نجلۍ چې تر محصلتوبه ورسیږي باید ډېره یوه ستونزمنه لاره طی کړي اول باید ښوونځي ته لاړ شي چې په ستونزه د دې نجونو لپاره همیشه سخته وه بیا له ښوونځي نه وروسته باید د کانکور هغې نه فارغه شي بیا د کانکور امتحان ورکړي نو ډېرو کمو چې دا ستونزمنه لاره وهلې او تر محصلتوب رسېدلې وي په هغوی باندې هم پوهنتونونه دروازې تړل شوي دي مان مخکې له خپل اوریدونکو پوښتل چې موږ ته د کماسلانی کماسلینی خپل پیغامونه او خپل خاطري او خپل کیسې راوستي ګنو اوریدونکو موږ ته پیغامونه راولېګل غږیز پیغامونه راولېګل خو یو افغان ماسله چې نه غوښتل نوم واخلو او دائم جرأت نه درلو چې غږ مخبور شي هغه موږ ته یو لیک راوسته لومړی دا لیک ورو ورسته له یوې افغان ماسلې سره خبرې کوو او بیا د تاسو نورو راغلو پیغامونو ته ورسو دا لیک زما یوې همکارې لسته چې موږ ته یوې افغان ماسلې راستولې
سلامونه نیکی هلی می ومانی پویګم چې دیش مې ته باید یوازې وایس مسج وسی خو زه به در سره خپل د زړه خبرې په لیکل باندې شریک کړم که وخت یو خبرې سیمنندو یو موسم زه د تپانځي د ووم سمستر مسله ووم د ووم سمستر فاینل امتحان د شروع کېدو څخه مخ کې یو هفته د پهنتون د خو رخصت سولو د قانون د چې مخ کې به رخصتي راکوي تر څو امتحان ته پوره امادګي ونیسو خو د هغې ورځې راهیسې تر نن ورځې رخصت او بې سرنوشته پاتې سوم په اولو وختونو کې مې مطالعه کوله ځکه امید مې درلود چې شروع بسي او اجازه به راکړي خو د وخت په تیریدو مې هره هیله مړه سوه نا امیده سوم او اوس مې هیڅ مطالعې ته زړه نه کیږي حتی زما څخه هر څه هیر دي هره ورځ مې په وښکو پیلیږي او په وښکو پای ته رسیږي ځکه ټول هیلې مې خاورې سوې موږ ډیر غریبانه ژوند درلود ما په ډیرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره خپل درسونه ویل او پوهنتون ته تلم اوس د ژوند هره شیبه راته بې معنا ده او ژوند مې بې هدفه دی هیڅ هدف د ځان دپاره ټاکلی نسم ځکه خپل د ځان او خپل د هدف اختیار نلرم ډیرې هلې ځلې مې وکړې چې وظیفه راته پیدا سي تر څو فکر مې بدل سي او لاس مې ور باندې خلاص وي عاید ولرم خو د ډیرو هڅو وروسته بیا هم ناهیله سوم کوښښ مې وکړ چې انګلیسي درس ووایم خو هغه هم ټول سینټرونه یې راته بند کړه اوس په کور ناسته یم یوازې د خپل نامعلومه مرګ انتظار کوم په سخت روحي او رواني تکلیفونو اخته يم. هر ورځ چې سهار سی او سترګې را خلاص کړم او خپل د ناهیلي ورځې پیل ته فکر وکړم، نو دا حالت مې په روح روان ډیره بد اغیزه کوي. نو ځکه هر شپه د بیده کېدلو په وخت کې خدای ته زارۍ کوم چې بیا سهار سترګې را خلاصې نه کړم، چې خپلې مړې هیلې، مړه سوي ارمانونه بیا په سترګو ووینم، خو بیا هم راکینم. ځینې ورځې خو مې زړه غواړي چې د خپل پوهنتون کتابونه د مکتب د فراغت سندونو سره یو ځای ځان ته ور واچوم، تر څو تاریخ کې په افغان نجونو د داسې ظلم یادونه وسي. د دې لیکنې د هر توري سره مې د سترګو اوښکې لکه سیلاب روانې دي، تر زړه مې وینې تویېږي. ډېرې خبرې د ویلو دپاره لرم، خو د اورېدلو دپاره یې هیڅوک نه لرم. نور مو په مهربانه رب سپارم. دا وو د یوې ناهیلې پیغلې د زړه خبرې او بیان. په درنښت
دی اغلی ته به مونږ هم دومره ووایو چې خدای دې مه ناهیلي کوه. ناهیلي خنه ده په ژوند کې. همیشه هیله ساتل پکار دي، امید ساتل پکار دي، او کېدلی شي چې بند دروازې یو محل خلاص شي. خو نږدې په همدې ډله یا کټګورۍ کې یوه افغانه محصله برېښنا ودیر را سره ده. دا هم د طب محصله وه. لومړی خو ډېره زیاته مننه کوو اغلی ودیر چې د موږ بلنه مو منله او په خبرو کې را سره برخه اخلی. تاسو غالبا که د تاسو ټولګیواله نه وه، لږ تر لږه د تاسو هم مسلکی وه. د دې اغلی پیغام واورېده، دا لیک چې د ما همکار یې لوستی و. لومړی خو څومره په دغه نهیلۍ کې ځان شامل ګڼی او مثبت لیدلوری وینئ؟
لومړی تاسو ته سلام وړاندې کوم او هم چرته تاسو ته برنامې ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسیږي. او له بل پلوه کوم لیک مې سه واورید، د دې هم صنفی زبر ته هم صنفی وایم، ځکه چې دا هم دوم سمستر محصله ده او زه هم چران دوم سمستر محصله یم. دا ډېر زیات د خوشنۍ ځای ده. واقعا د دې لیک له اورېدلو نه وروسته زه خپل احساسات هم نسم کنټرولولی، ځکه چې مونږ هم په همدې شرایطو کې قرار لرو، خو بیا هم ځان ته استقامت ورکوو او کوشش کوو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو، ځکه چې دا واقعا ستونزمنه ده. تاسو په لومړي کې د موږ د مشکلاتو په اړه خبرې وکړلې او عمو ویلې سي، یعنی یو افغان نجلۍ کالکانه مو اوسیږي، صحیح ده، ځکه چې اقتصادي مشکلات د دواړو لپاره دي، خو د موږ داسې یو ټولنه ده سي نسبتا د هلکانو په زده کړه باندې یو څه ډېر کار کوي، یعنی نجونې بیا هم ډېرې ستونزې لري په دې برخه کې. نو سره له دومره ستونزو مشکلاتو سي ځان ورسوي یو ځای ته لیز دکړي وکي، اهداف لري په خپل ژوند کې، بیا یو دم هر څه بند سي، اجازه ورته نه ورکول کېږي د زده کړو لپاره. دا ډېر زیات دی خوشنۍ ځای ده، خو بیا هم باید خپل هیلې له لاسه ورنه کړو، ځکه چې موږ تجربې لرو. له پخوا څخه هم تاریخ تکرار شوی ده، نن بیرته دغه تاریخ تکرارېږي، نو بالاخره یو ورځ به دا ستونزې حلېږي.
تاسو ورسته زل اغلی برېښنا، تاسو ورسته زل کله پانتون ته تللی وی؟ لکه نه تاسو پانتون تړل شوه؟
تقریبا یو نیم کال کیږي. د شپږم سمستر آزموینه موږ خلاص کړې او تقریبا پروسه کال نه تیر کال د موږ شپږم سمستر خلاص نو د زمي رخصتیا نه وي. د موږ رخصتانه کله د رخصتۍ لپاره موږ کور ته راغلو، ځکه زه خپل په بل ولایت کې مې درس ویلې، زه په لیلیه کې وم، هغه ستونزې هم موږ تیرې کړلې. نو کله چې موږ کور ته راغلو تقریبا یو میاس وروسته مې اعلان وسه، چې یو میاس نه بم کم وخت و اعلان وسه، چې نور انجونو ته تر امر ثانی پورې د پانتونونو د تلو اجازه نه ورکول کیږي، او د کار لپاره محدودیتونه وضع سول، او مکتبونه خو لاغي څخه وړاندې بسته سي ول، مکتبونه ته خو اجازه سم نه ولا، خو پاندونې بیا په منګه باندې وتړو، او تر نن پورې منګه بیا هم هیله درلودله چې نه دا شاید یو سو وخت لپاره اوسېږي، لکه څنګه چې په شروع کې بند سي ول، فکر مې کوو چې دا شاید یو لنډ وخت لپاره اوسېږي او ناهیلي نه ولو. کله چې د حمل میاست را ورسېدله کسان پاندونې په هوت کې شروع سي ول، خو منګه په دې تمه ول چې خیر منګه پاندون به شروع سي لکه بلا وزندول سي، خو بس خبرې وي سي ممکن له روزي څخه ورسته شروع سي، لختر څخه ورسته شروع کیږي. بس موږ همیشه امیدوار او له هیلم درلودله تر ننه پورې، چې موږ ته ویل کېږي شاید یو میاشت دوه میاشتې وروسته شروع سي، موږ بیا هم هیله لرو چې شاید شروع سي، خو هر دفعه د منګه هیله لمنځ لاړه لو منګه درسونه له تروسه پورې نه شروع سوي او تقریبا څلور سمستر کې کیسه کسه منګه په شروع کې لالکانو سره یو ځای درس ویلې زده کړې مو سره یو ځای ولینو منګه سي خبريګو دي هغه نور اخر نه سمستر د نور فارغي له پانتون څخه او تقریبا څلور سمستر کې کیسه منګه په کور کې
هغه وخت چې تاسو ټپ پونځه انتخاب وو او وختل مو چې په ټپ کې زده کړې وکړي څړه ول یو راتلونکي مزان تلید څړه ول یو فکر کاوه څه دی وختل ول دې درس وایا
خب یو خدا داده سه مونږه خپل ټولنې ته وګورو نو واقعا ډاکټر ته ډېر زیات ضرورت ده ځکه چې اوناس ډاکټرانو کمی دي اته په مرکز کې مونږ ورته ډېر ضرورت لرو او ولایت کې خواسته نسته ده نو دا داسې یو برخه ولا سیام دې مونږ لپاره هنګ سره جوړیږي ځکه چې مونږ ضرورت لرو او عام استادانو ته ضرورت لرو هم ډاکټرانو ته ضرورت لرو سره لدې مونږ انجنیرانو ته هم ضرورت لرو یو خو اقتصاد پوه خزې ته هم ضرورت لرو خو بیا هم طبابت داسې یو رشته رسې هغه نه سیاست پورې تړاو لري او نه داسې یو رشته رسې مونږ ته پکې محدودیتونه وضع سي باید خو د همدې له خاطره ما دا رشته انتخاب کړل زما کولی شي له دې طریقه خپلو هموطنو مېرمنو ته مرسته وکړم هغوی ته خدمت وکړم ځکه چې دا یو ډیره ښه لاره وه سما انتخاب کړله د خپل ځوان لپاره مې او هلته مو هیله درلودله چې بالاخره دا د پوهنتون اووه کاله به مونږ په خیر سره خلاصوو مونږ به په دې برخه کې تخصص کوو لوړ اهداف مو د خپل ځان لپاره درلودل او خو متاسفانه له تر اوسه پورې مونږ خپل هدف ته نه رسیدلی او تاسو خپل شاهد یاستئ چې ډیر وخت چې مونږ په کور ناست یو ویس امیدواري هم د دې لپاره له تر اوسه مونږ ته دولت نه راکړي
دا راته وایي چې فکر کوي چې دا پروسه هم داسې وځنډیږي ځکه چې مونږ ته دولت له لوري نه معلوم دی هغه وایي چې مونږ دا زده کړي د دوی په اصطلاح باندې تحریم کړي نه دي یا مو حرام نه دي اعلان کړي یوازې د شرایطو له کبله مزنډولې دي تاسو چې درسونه ویل کوم داسې شرایط و چې د هغه له کبله د زده کړې وځنډیږي د انجنونو
نو اصلن شرایط وجود نه درلودل ځکه چې مونږ په وړاندې هم خپل جواب مراته وو که خپل په پکتیا کې ماسله ولم هلته مونږ خپل جواب مراته وو هیڅ سنځ نه ولا او د دې ترڅنګ بیا ورسته چې کله حکومت بدل ساته سنفونه هم جلا کړل مونږ لپاره کامل انجلا موهیت انتخاب کوو دی الکانو لپاره کامل انجلا موهیت سی او موهیت سی ان مونږ اصلن نور لاغوي سره هیڅ ارتباط نه درلودا ته لوي لار نه نتیری دی لوي دې ترڅنګ نور خبره د حجاب وو چې مونږ حجاب هم مراد کړی ته په جمهوریت کې مونږ حجاب مراته وو ځکه چې کغه پکتیا ولا ک کابل وک ننګرهار دا حجاب پکې مراد کيده یو سو نفر له خاطر باید ټول ونسو زول سي او حکومت باید د دې لپاره شرایط برابر کړي ول باید هغه محصولین چې حجاب نه مراته او هغه باندې بندیزونه وز کړي ول په دې کې سي یو سو نفر مجازات سي ول هیڅ به هم به حجاب نه کولا نو د تری تقریبا 99% محصولین محجبه ول حجاب کو اې دې ترڅنګ سنفونه جلاس ول په کابل کې ټایمونه د سنفونه جلاس ول اصلا انجن یو ټایم ولې الکان بل ټایم ول نو هیڅ د سکه مسله وجود نه درلودله چې د غیله خاطر د موږ پانتونونه تر نه پورې بسته سي او کومه شرایط ته وګورو نن انجن د انګلیسي کورسونو ته زی خپل د مسلم له کورس نه فارغ اسولم د انګلیسي کورس زی اجازه لرم زه هر ورځ له کوره وزم زم د انګلیسي زده کړې
د دې مسلې ټلیفون یا انټرنیټ قطع شو مننه ته کوم برخنا ودیر واچی د خپل ستونزو پاړه غیدا دی وی ماسله پتوګا دی تب د پونځي ماسله دی تب د پونځي په شمول باندې ښه د ما تخنیکی هم کاروي چې بیر تر سره اغلی ودیر وصل شوی دا ودیر کدی ما غاوري درته وای چې ک دوام وکي دغه بندیز تاسو خپل راته وای آیا وبتوانی کی چې کډرې کاله څلور کاله نور تاسو دغه نیمګړې ته بشپړ نه کړل شي وبتوانی کی چې کډرې څلور کاله ورسته زده کړې اجازه هم ورکړل شي د تاسو په څیر او نور د تاسو هم سنفیانی به وبتوانی کی چې د څلور کاله ځن ورستم بیا ل زده کړو سره یو ځای شي او کنه فکر کوي چې دغه وخت به جبران نه پذیره دي زرون جون لپاره
دا وخت ډیرې انجنونو لپاره جبران ناپذیره ده ځکه چې موږ خپل نن شاهد یو دا د افغانستان فرهنګ ته موږ وګورو کې موږ خپل د خپل هیواد فرهنګ ته وګورو ډیرې انجنې لدین سې ورسره لز دکړو څخه محروم استولې که هغه د مکتبونو ماسرین متعلمین وي او که هغه د پانتونو ماسرین وي وادس وي د مخبل شخصا درې سلور سنفیان وادس وي نو له وادس څخه ورسته بیا دا د دکړو بهیر ته ادامه ورکول یو څه ډیر سنز منه دي نو ځکه دا جبران ناپذیره ده او خپل شخصا تر ډیر وخت پورې مې نسوي کولای چې خپل ذکر دوباره تکرار کمال ځان سره ځکه چې موږ اکیډمیک محیط ته ضرورت لرو، موږ راهنما او استادان ته ضرورت لرو. له ډیر وخت ورسته لزکو څخه لري پاتې کېدل او بیا ته مدلودل سیدا شخص به په هغه شکل باندې ادامه ورکړي دا ډیر زیات ستونزمنه ده، خو دا واقعا جبران نه پذیره ده او امکان نه لري زیات به جبران سي د ډیر ځوانانو لپاره. نو دې خطر موږ له حکومت نه هیله لرو سي دې بندیز ته د دمنو ورکوي.
که څه هم تاسو ویل دا مې بورستۍ پوښتنه یې تاسو موږ سره 15 دقیقې ژمنه کړې وه، ډېر وخت هم نه نیسم. که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې په هره برخه کې نجونې د زده کړو حق لري، په اقتصاد کې، په حقوقو کې، په طب کې، په بیلابیلو برخو کې، خو د طب برخه یوه داسې برخه ده چې عملا د افغانستان له بیلابیلو برخو نه موږ د اړتیا او غږونه اورو. خپله د طالبانو د روغتیا وزارت څو ځل ویلي دي چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمی سره مخ دي، او موږ له ګڼو اورېدونکو نه اورو چې په سیمه کې، خصوصا په ولایتونو کې، په سیمو کې ښځینه ډاکټران نشته دي. دغه اړتیا چې کله اوري او کله چې ګوري چې خزینه محصلان چې نزی تپتنو ډاکټران به څنګه پیدا شي، دغه تناقض ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
خو یو خبره ده د ساتامي وزارت د قابلګۍ انسټیټیوټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده او اوس ډېری نجونې په دې برخه کې زده کړې کوي، خو شاید یو غواړي چې دا د قابلګۍ انسټیټیوټ سي د طب یوه فرعي څانګه ده، دا د طب جایګزین کی، او یا شاید دوی ته د یو جایګزین په سترګه وګوري. خدای هیڅ کلم جایګزین کیدای نه سي ځکه چې د یو متخصص او د یو قابلیت ترمنځ ډېر فرق ده، د هر یو د کاري ساحه فرق دی. نو موږ سره له دې تکړه قابلیت ته ضرورت لرو، موږ تکړه متخصصین ته ضرورت لرو، باید اجازه ورته ورکول سي. کنه هم موږ به نورست تر بلې د میرمنو د مرګومیر سره مخامخ یو، د ستونزو مشکلات ته وګورو، ځکه چې د موږ تحصیل تقریبا د موږ تحصیل بندیزونه سیاسي بڼه لري، ځکه هیڅ کوم شرعي دلیل او د سیو دلیل چې حکومت موږ ته بیان کوي وجود نه لري. نو د دې لپاره هیڅ جایګوزین نشته د لپاره، او د ستونزو مشکلات به ورست تر بلې ډیریږي ځکه چې موږ هیڅ تولید نه لرو. اتبابات په برخه کې بل خصوص دی وناسو طبقې لپاره هیڅ جایګوزین نشته، دا هیڅ تولید موجود نه لري. نو دا څوک چې ډاکټران دي په محدود اندازه سره په مقابل کې په مختلفو ولایتونو کې، په ولایتونو کې بغاټو غټو ولایتونو کې تقریبا یو دانه ډاکټر او یا هم استن وجود نه لري، نو دا ډیره لویه ستونزه ده چې باید حکومت دې لپاره فکر وکړي او باید اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړو ته ادامه ورکړي، بل خصوص په دې برخه کې ځکه دا یو حیاتي برخه ده.
مننه، موږ هم در سره په دې هیله کې شریک یو چې یو وخت به افغان نجونې وتوانېږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او له ښوونځیو وروسته پانتونونو ته په بیلابیلو برخو کې ورستنې شي، زده کړې وکړي، او د هغو زده کړې چې نیمګړې پاتې دي هغوی هم وتوانېږي په هماغه ځای کې چې زده کړې نیمګړې پاتې وي بیرته ادامه ورکړي. لادی اغلی مننه کوو چې له موږ سره یې خبرې وکړې. برېښنا ودیر وه، دا د طب د پوهنځي د څلورم کال محصله وه، او که چیرته یې پوهنتون نه وی بند شوی نو اوس به ډاکټره وه، او یا به لږ تر لږه په وروستي سیمستر کې وه چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په ټولنه کې چیرته چې ناروغۍ، مرضونه او ستونزې زیاتې دي موږ یوه بله ښځینه ډاکټره درلودلې. د نارینه محصلانو په ستونزو مغږیږو، د هغوی و ستونزه خو حل ده چې پانتونونه یې پرانیستې دي، خو نورې ستونزې به حتما لري. وروسته د خپرونې په دوهمه برخه کې هغې ته ورځو، خو اوس راځئ چې د څو داسې اورېدونکو پیغامونه راواخلو چې هغوی موږ سره هم په خپلو ستونزو غږېدلي، البته د نارینه زده کوونکو پیغامونه دي، او هم یې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړي.
السلام علیکم، صاف محمد یم له غزنی څخه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې په اوسنۍ حالت کې د نجونو پر کور باندې کې نول شوي دي، نو دوی د سخت حالت سره مخامخ دي. زیاتره هغوی چې د ذهني خواشینتیا سره مخامخ دي، د کومو سره چې موږ خبرې کړې دي، یقینا دوی په ډېر سخت حالت کې دي، او په ځینو مواردو کې له کارونو څخه هم راګرځول شوي دي. نو موږ خپله یو د پوهنتون په اړه کې موږ په لیه کې نه یو، نو فهمتون درسونه هم په ښه توګه روان وي، خو ځینې مواردو کې مشکلات شته، هغه چې استادانو کمبود دی، او کومه کچه چې مخکې درسونه ویل کېدل او کوم استادان ټپ استادان چې شتون درلود خو اوس هغه نشته دي. نو زیاتره د زده کوونکو یو څه ناڅه د بېسوادۍ لامل هم ګرځي. نو په اوسنۍ حالت کې زیاتره چې دي هغه جنکیان د سخت حالت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، وجه الله خبر کوم د نورستان ولایت څخه. ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست د افغانستان په شمول د نجونو تر په دغه زده کړو باندې بندیزونه لګېدلې دي، مونږ غواړو چې دغه ستونزه باید حل شي، د نجونو تر په دغه باندې ښوونځي پوهنتونونه خلاص شي تر څو خپل حق باندې دفاع وکړي او خپل حق واخلي. نورستان ولایت کې د پوهنتونونو او د نور مکاتبو چارنیمې امتحانونه شروع شوي دي، شکر الحمدلله هیڅ ستونزه نشته، استادان هم پکې ښه تدریس کوي او ښه پابندیانې لګولې دي، چفټرونه هم ښه مطالعه تر لاندې نیسي، تدریس کې هم انشاءالله په ښه توګه روان دي. او مونږ د دې غوښتونکي یو چې په افغانستان کې د نجونو ترمن دغه باندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي د دوی پر مخ باندې تر څو د خپل حقوق او تعلیم په برخه کې رسیدګي وشي کړي.
نږدې موږ ته چې څومره اوریدونکو یا څومره محصلانو نن پیغامونه پریښي دي، یو هم پکې داسې نشته دی چې دوی د نجونو په زده کړو ټینګار نه یې کړی. یو بل اوریدونکی چې دی محصل دی، دی وایي چې د ده زده کړې ښه روانې دي خو د نجونو ښوونځي باید پرانستل شي.
سلامونه او نیکې هیلې. یو تن زده کوونکی د دولسم ټولګي احمد چیرات سعیدي در سره په لیکه دا چې امتحانونه مو ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ سره روان دي. له حکومت څخه مو هم تقاضا ده چې د نجونو ښوونځي هم خلاص کړي چې په خپلو درسونو ته په خورا ښه شکل ادامه ورکړي.
او سم راځي چې یو بل محصل ته ورشو، دی په ننګرهار کې، د ننګرهار پوهنتون محصل دی. له ده به واورو چې د محصلۍ دوره څنګه تیروي او په پوهنتون کې څه حال دی.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بهستې. نوم مې واحد الله محمدي دی، د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. د نجونو محصلانو په اړه که ووایم، زما نظر به دا وي چې نجونو محصلانې به اوس په کور کې چې کومې زده کړې کوي نو د هغوی هغه انګیزه به ډېره کمزورې شوې وي، ځکه د پوهنتون د بندېدو ډېره موده ووته. نو حتماً انسان ناهیلی کېږي. او د هلکانو محصلانو په اړه زما خو نظر دا دی چې لومړی که لیلی ته وګورو، په لیلی کې هم بعضې مشکلات شته او محصل په اسانۍ سره په درېیم او څلورم صنفونو کې نه شي کولای چې محصل په اسانۍ سره لیلی ته داخل شي او لیلی واخلي. او د بدلاشي سیستم یې هم ضعیف شوی دی په اوسني وخت کې. بدلاشه چې د محصل ته په درې څلورو پنځو میاشتو کې نه ورکول کېږي، او که بیا ورکړل شي نو د یوې میاشتې هغه ټاکل شوې تنخواه محصل ته ورکول کېږي. نو محصل حتماً له مشکلاتو سره مخ کېږي. او پوهنتون کې د برق مشکل هم لرو، د وای فای مشکل هم شته، محصل نشي کولای چې په اسانۍ سره انټرنیټ ته لاسرسی ولري. او د پوهنتون څخه باندې محصلین هم د برق نشتوالي څخه کړیږي او د اقتصادي ضعف له امله هم نشي کولای چې په غټه سطحه باندې خپل ځان ته سهولت برابر کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو زمونږ هیله د مشرانو څخه همدا ده چې په دغه برخه کې محصلانو ستونزو ته لاسرسی ولري او د دوی ستونزې واوري چې په کومو برخو کې د محصلانو سره ستونزې مخ دي او څنګه یې حل لاره ټاکل کیږي. او که د درسي په میتود په اړه معلومات درکم، نو زما نظر به دا وي چې درسي میتود په بعضې پوهنځیو کې، په ډېرو پوهنځیو کې به البته ښه وي، خو په ځینو پوهنځیو کې بیا یا په بعضې مضامینو کې د بعضې استادانو لخوا ډېر کمزورې میتود دی، ځکه چې استادان اکثره ټرانسلیټ د ګوګل او نورو ادرسونو څخه راوړي او ډایرکټ کاپي کوي. نو ټرانسلیټ خو تاسو ته معلومات دي چې په اسانۍ سره نه لوستل کېږي او مطلب ورځنی نه اخیستل کېږي. نو استادان باید په خپل لاس باندې ژباړه وکړي او په سمه طریقه پښتو دري ژبو کې محصل ته په اسانۍ سره چپټر جوړ کړي چې محصل ورځنی په اسانۍ استفاده وکړي. او که د استادانو په اړه نظر ورکړم، نو د ننګرهار پوهنتون اکثر استادان او کادری پرسونل ماشاءالله ډیر خدي او ډیر پوهان خلق لرو، خو بعض ځنی استادان شته چې د خلکو نظر داګه پاړه خنه دي. هغه دا چې ځنی استادان محصل په اسانه سر نش پوي کولې، البته کوم استاد په خپل معنی د ډیر تعلیم والا سړی او ډیر پوهیږي خو محصل ته په اسانه سر نش کولې چې زده کړه انتقال کړي او مواد ورته تشریح کی یا عملی کار کی ورته ورسره مرسته وکي. نو بعض استادان دغه مشکل هم لري، بعض استادان اکثره ځنی استادان نالای کوي چې نشي کولی محصل پوه کړي. بعضې داسې وختونه هم راځي چې محصل د استاد سره ډیره غټه سطح باندې کومک کوي، نو باید استاد پوره امادګي ولري، پوره درس باندې برلاسي ولري تر څو محصل پوښتنې ته په پوره توګه ځواب ورکړي او د محصل هغه مشکلات ورحل کړي. د پوهنتون درسي نصاب هم ماشاءالله ښه دی او د امتحاناتو سیستم یې هم ډیر په منظم توګه په مخ باندې ځي. فقط بعض مشکلات د لیلیې او د اقتصادي ضعف له امله او د محصل نه لاسرسی انټرنیټ برق او اسانتیا ته او بعضې عملي کارونو ته محصل لاسرسی نه لري، دغه مشکلات دي. نورې لاسته راوړنې هم شته دی چې پوهنتون کې بعضې ودانیو کې ترمیم ترسره شوی دی، بعضې پارکونه جوړ شوي دي محصلانو د تفریح دپاره، چې دا هم محصلانو دپاره ډېر ګټور دي. زما نظر همدومره و، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي.
اوس هم ورځو یو اوریدونکي ته، تاسو نور پیغامونه هم شته دی هغه اورو. موږ د ژوند رنګونو کې دا اونۍ د افغان محصلانو په ژوند غږیږو، بلکې د دوی د ژوند په رنګونو غږیږو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوئ؟
مله اج اجملان تا محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به اسد الله د تعالی مده هلمند ولایت سرور جانه.
ستړی مشه تل سب، خدای دې راولا. موږ په محصلانو غږیږو، مخکې مو د انجونو محصلانو په ستونزو خبرې وکړلې چې بیخی گر سر پا کورونو ناستی دی، او اوس دغه نور پیغامونه چې راغلی دی دې تر را رسیدلیو چې واورو محصلان سره ول ژوند تیری.
مننه قربان سمان الله، ډیر شایسته موضوع ټاکلې د مخې د دې چې راسمه موضوع ته انسان محترم زبداس در ټوله مې چې په لمن ولایت کې د استاد در رسنی مینوال به اندازې زیات، یعنی د سکور دی ان الله چې استاد رسنی مثال د خبرې په کور کې نه چلاند. نو دغه د و بجو خبرونه چې دا انسان محترم په یمن ولایت کې د شپږو بجو د سهار پورې کته، نو د سخت مشکلات سره مأموریدونکو مخامخ دي. نو که تخنیکي همکاران په دغه کې کوشش وکړي او واته وکړي زیار وباسي، نو دا به ډیر مثال د خبرو زموږ لپاره ګټور تمام شي. انسان محترم مخکې اشاره ورته وکړه چې تاسو مینوال به هیڅ بیا اندازې زیات په یمن ولایت کې.
مالنه موږ به اتمن په دې برخه کې کوشش وکړو چې د موږ د تخنیک د برخې لوسنۍ دا به وشي، او ان شاء الله د موږ اوریدونکو کولای شي چې په منځنۍ صفه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې په دوه شپږ نوي د ماخام له شپږونه د سهار تر شپږو پورې زموږ راډیوي خبرونه واوري، او همدارنګه د ورځې لخوا بیا په لنډو څپو باندې چې 19:15 اوریدلی شي. البته هغه خبرونه چې دوی په یو څپه نشي اوریدلی یا د ورځې لخوا نشي اوریدلی، د شپې بیا تکراریږي. او مثلا همدغه خبرونه د ژوند رنګونو خبرونه چې دا سبا د ورځې په بهیر او جریان کې هم تکراریږي، چې هغه اوریدونکي چې په منځنۍ صفه نشي اوریدلی سبا په لنډو څپو هم اوریدلی شي. مننه کوو له دې پیغام نه. مو که څه ویل لري مهرباني وکړئ اتل سي.
مننه قربان سمان الله، د محصلینو موضوع ډیر شایسته موضوع ده، نو باید محصلینو ته کار پیدا شي. الله محصلینو تنخواه چې ده انصاب محترمه باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي، لکه تا چې اشاره ورته وکړه ښځینه محصلین چې بیا خو ګسره پر کور ناستي او دغه نارینه دغه چې دي انصاب محترمه دې ته باید د کار زمینه برابره شي پر کور کښې نه نوستي. مثال د خبرې د نارینه وو محصلین ته باید تنخواه ورکوو چې انصاب محترمه چې دا زموږ د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. باید هغه کشر انصاب محترمه چې مثال د خبرې چې واداره درې اوس ګورئ نورو ملکو ته چې موږ وګورو چې واداره سړی هر حکومت مثال د خبرې په کاروبار کوي. اوس زموږ په افغانستان کښې داسې محصلین شته انصاب محترمه، داسې سواداره خلک شته چې ته باور وکړه د دولسي مسیم بس فارغه دي، تر اوسه پورې بېکاره دي، یعنې د کار زمینه نه ده ورته برابره. نو د حکومت سم دا غوښتنه ده انصاب محترمه چې د محصلینو په باره کې دوی بېخي زیار وباسي، جدي زیار وباسي، د کار زمینه ورته برابره کړي، د درس زمینه ورته برابره کړي، چې دا د هر حکومت دنده ده انصاب محترمه.
موږ مننه کوو له تاسو نه. واقعا چې د کار په برخه کې ستونزې شته دی، او غربت او بېوزلي ما مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ډیر کم د ګوتو په شمار ځوانان کوچنیان
د ژوند لبیلا بیلو پړاونو مرحلو هغه کې اجتماعي ستونزې دي، که کورنۍ ستونزې دي، که په سیمه کې د ښوونځي نشتوالی دی، که اقتصادي ستونزې دي، له دې نه تیریږي. او مثلا د یو کلي کې که سل ماشومان وي، ټول سل ماشومان مخکې له دې چې د محصلۍ دورې ته ورسیږي، په دغه لار کې خنډونه او مشکلات دومره ډیر دي چې نه رسیږي تر هغې دورې پورې. ډیر کمې په دې توانیږي چې کانکور لازموینې تیر شي او بالاخره یو پونځي ته ورشي او هلته درس ووایي، خو هلته هم له ننګونو او ستونزو سره مخ وي. راځئ د یو داسې اوریدونکي پیغام واورو چې د محصل نه دی، خو وایي کاش یو وخت داسې راغلی وای چې محصل وای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو درنو او قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته وایم مننه مننه کور مودان چې تاسو موږ ته داسې یو پروګرامونه او داسې خپرونې چمتو کوي، او موږ تاسو ته خپل هغه ورځني مشکلات ته په پوهنتون کې، که په مکتب کې، که په هر ځای کې، موږ تاسو ته وایو په بېلابېلو برخو کې تاسو موږ ته خپرونې چمتو کوي. راځم خپلې موضوع ته. دغه رښتیا محصلین په افغانستان کې خو په خصوص په ښځو پورې په زنانه او خوارانو کې چې څه پچری یا څه حال دي خو موږ ته نه معلومېږي، هغه تصویر موږ په سترګو نه شو لیدلی. خو زه خپله چې رښتیا درته وایم، پوهنتون ته کامیاب شوم، شریعت پوهنځي ته مې امتحان ورکړي، نو متاسفانه چې ومې نه ویله په دې خاطر چې د کور د اقتصادي مشکلاتو په خاطر راڅخه پاتې شوه. نو ډېر افسوس دی زما دپاره، او داسې زما په شان ډېر نور ځوانان هم شته چې په دا همدا شان باندې پوهنتون ځینې پاتې شوي دي، او ځینې لا حتی پر خوارانو باندې مکتب هم د ولسم څخه فارغ شوي نه، پر ولسم سیندې مکتب پرې ایښی دي، او همداسې پاتې شوي دي، پر روزانه او په شاکه کارو باندې اخته شوي دي. نو زما خپله داسې فلال ژوند ډېر افسوس دی او ډېر ستړی دي، په دې خاطر چې ما پوهنتون ونه ویلې کامیاب شومه، زیات پوهنځي ته مې امتحان ورکړی و. نو ډېر ما ته خپل ځان خجله خجالت ښکاري، خو بیا هم د کور د اقتصادي مشکلاتو د کور مشر یم، نو پوهنتون مې ویلی نه دی، که څه هم دا موضوع په دې اړه پرې ډېر تړاو ونه لري شاید، ځکه چې زه په خپله پوهنتون محصل نه یم، او تاسو غواړئ چې د محصل څخه خپلې خبرې واخلي، خو که ما چیرې کړی وای نو بیا څه یو. نو بس دغه خپل یو مشکل یو د زړه خبره مې درته وویل، خدای دې وکړي چې ډېر وخت مې نه یې نیولی. نو تر بیا ښې چارې، تعالی په امان، خدای پاک
مل. السلام علیکم. لا دې اوریدونکو مننه کوم چې خپل هیله را سره شریک کړی وو، اغه ستونزې شریک کړی و چې د پرینو خو چې ماسلې دوره تیر کی، او بل اخره د خپل خوخي په ځنځه ولولي. خو اغه کسان چې د ماسلې دوره تیر کړی اوس ماسلین دي، لا اقتصادي هم د دې اوریدونکو په خبرو کې دا خبره واوم دي نورو د اقتصادي ستونزو او بیکاری نه شکایت کوي. راځي د څو اوریدونکو هم دا ډول پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو کارکونکو ردم نکلی، سلامونه وړاندې کوم. نو مو وطنیا په د پندار ولایت سوزلایم، روان فلم مشترکتم کې یو روان وخت مثال نومندی نومنده په دغه رقم چې مثال موږ مسلین کورو باندې ناستې په روزانو باندې وخت دی، نو کار ورته پیدا کېږي، نه د کار زمینه ورته مسایده کېږي. خو اوس مثال هر څوک که د کانکوره څخه فارغه دی، که د هر برخې څخه فارغه دی، هغه نشي کولی چې وظیفه پیدا کړي یا وظیفه ده ته ورسیږي، یا دته د پنځو روپو معاش پیدا شي. نو دده مثال د هر یوه په نر کې که ښځه کې محصلین، د هغو څه اوس مثال دا د راتلونکي ټول اوس مثال دا د ځینه وتلي دي چې زما آینده به څنګه وي، یا به څنګه جوړېږي، یا به زه څنګه جوړېږم، د دغه آینده او د دغه سوچ کوي چې هغه به ټول مثال اوس په روزانه باندې روان دي، یا مثال خبره د په مزدوري باندې روان دي. نو کوم چې هغه چا کړی دی یا یې زده کوي، نو دا پسې بېرته د ځینه وځي، د بېرته مثال د مسکینۍ او د غریبۍ او د نه شتون د وظیفې د نه شتون په فاتورو باندې مثال دی بېرته هغه کوم لاسته راوړنې چې لري هغه بلته به د دې څه د لاسه وځي. نو دا څو کاله کېږي مثال مسلین پر ځای باندې ناستې چې کوم هغه د کانکوره څخه فارغه شوي دي، چې د هر برخه څخه فارغه شوي دي، دې ته د دوو روپو وظیفه نه پیدا کېږي، دې ته مثال کار زمینه نه برابرېږي.
دیت مثال نه آقا ماشات نه آقا مثال داغ و رسیز دیت دیت فکر بانی نیستی دیت چوله نه اومین بدی دا این داد نه اومین دی دیره لری دیره من نه ولی موسسه دزدی رو دیده کردیم کسی
سلام علیکم و رحمت الله زوینه متولّا باهر خبری کم لکابل ولایت سخا ز شخصا داسی ویل غواړم چې په 2015 کال کې زه له لابراتوار بخش یا میډیکل ټیکنالوژیست په حساب فارغ شوم. نو شپږ کاله ما په هسپتالو کې کار وکړ، یو ځای بل ځای کلینیکي هسپتالو کې، هر اوس په تقریبا په 13 ځایونو کې، موسساتو کې، شپخانو کې، کلینیکونو کې ما خپل اسناد سیوی جمع کړي، څوک ما ته وظیفه نه راکوي. صحیح ده، مخکې مې ژوند ښه و الحمدلله، ډېر ښه، اوس هم په هر حال شکر. اوس څه شی کوو؟ اوس دیاړي کوو، بس دیاړي کوم، او دیاړي بس هماغه دومره برابرو چې بس سهار راوځو بېګاس، یو بېګا څه شپس یو، بس بیا سبا راوځو، بس هماغه یو مړی رزق خپل اولادو ته برابرو. نو په افغانستان کې د علم تعلیم قدر نشته محترمه، دلته هر سړی تر خپل مطلبه پورې اغیار ده. او باقي د محصلینو په حساب، د افغانستان کې چې کوم محصلین سبق وایي که نه، د دې په حساب په رابطه باندې زه دومره ویلی شم چې دوی بس خواري زیار وباسي، فکر نه کوم چې دوی داسې راحته واوسي، ولې چې یو خوا اقتصادي مسئلې شي، بلې خوا ته وطن هیواد دا شانتې حالات یې، بیکاري طبیعي خبره ده چې انسان ډېر زیات خفه کیږي. او خپله کم مشکلاتونه چې زه لرم هغه یو الله ته معلوم دي، ولې چې ډېر ژوند مې ډېر مشکلاتو کې ده، ډېر په کړاوونو کې، ډېر په تکلیفونو کې یمه. نو دا څو کاله کېږي زه په کور باندې ناست یم، هر ځای کې اسناد جمع کوم، کار روزګار راته نه پیدا کیږي.
دوستانو، د یو داسې چا څرګندونې مو واورېدې چې وایي د متوسط طب نه فارغ دی او په کار پسې ګرځي، خو تر اوسه پورې کار او دنده نه ده موندلې. د طبي ټیکنیشن دی چې په لابراتوار او نورو برخو کې معلومات لري. راځئ اوس د یو بل چا نه دا واورو چې په وروستیو کې به تاسو هغه رپورټونه اتمن کتلي چې په افغانستان کې د کانکور په ازموینه کې سربیره پر دې چې هغه پخوا به پکې ښځو او نجونو ګډون کوو، هغوی ترې کمې شوي دي، بلکې له بېلابېلو ولایتونو نه د هلکانو په شمیر کې هم کمی راغلی وو. ګڼ ځوانان له بېلابېلو درایلو له کبله له 12 ټولګیو فارغ شوي دي، خو نشي کولای چې د کانکور ازموینې ته ورشي. یو اوریدونکي پیغام راستولی دی او د خپلې سیمې د ځوانانو په کچه یې د ستونزې ته کتنه کړې.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو درنو همکارانو او اوریدونکو ته. هیله ده چې روغ واسطه. الفت الله محب زیم د ننګرهار شینوارو څخه. لکه څرنګه چې تعلیمي کال پای ته ورسېد، نو دلته په شینوارو کې څوک له 12 ټولګیو فارغ شوي دي. په ډېره کمه کچه یې کانکور ته نوملیکنه کړې وه او د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه. نو په کمه فیصدۍ سره ځینې خلک چې هغه اقتصادي وضعیت یې ښه دی، غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، خو زیاتره یې هغه د دې سیمې هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګیو فارغ شو، د اقتصادي بد وضعیت او فقر او غربت دراسه د 12 ټولګي د فراغت څو ورځې بعد هغوی د مزدورۍ لپاره د ایران هیواد ته په قاچاقي لارو کوچېدلی دي، تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. خو ځینې لا تمه لري، هیله مند دي چې په لوړې زده کړې وکړي، پوهنتون ووایي، د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالي شي، تر څو د هیواد په بیا بادۍ کې برخه واخلي.
مننه کوم له تاسو نه. وړاندې څو نور پیغامونه هم لرو او لاغې به وروسته خبرونه پای ته رسو، خو اوس ورسم تو خسب را سره د ټلیفون په تماس کې دی، زنګ وهلې د ما تخنیکي همکار وایي چې دی ستړی مشې تو خسب، موږ نن د محصلانو په ژوند باندې غږیږو او په زمن کې په افغانستان کې د معاصرو زده کړو سره چې چا سرو کار دی دوی داسې فکر کوي چې یو څل پامه غورځیدلی په ورسته کې.
بله زمال انصار تا او طول اردون کتنی که هلی و احترامات لنده کوم ستاسی دائمی همکار او اردون که جد تو خیل زابل ولایت شاجویل و رسالی تو
ستره مشی پا خیر راغلی منگا موضوع دی محصلانو ده.
بله بله موضوع می تاکیب کرده محاصلین خروفتی هم خاک لری مستواری واری بنده دی سپینزری دی افغان شهروان پا حیث دا غوښتنه د اسلامي امارت او د تعلیم او تربیه له وزارت څخه غواړو چې زموږ د خوندو پر مخ باندې باید مکاتب خلاص شي. ډېر وزن د دوه درې کاله وسو باید دا ونه ځنډېږي. موږ د دې خواهشمن یو او دا مرایه ده او دا درخواست ځکه چې مکتبونه ضرور دي او را به سو د نارینه وو مکاتبو ته. د نارینه وو مکتبونه خو زموږ په ولایت کې الحمدلله ان شاء الله شطر علی کتابونه هم ست معلومات ته تنخایل هم ورکیږي. موږ وینو د یو راجز ما خپل مسیان دي دا مکاتب ته ځي. حتی موږ د سید کم سنت مکتبانو ته لا څه غوړي هم ورکړي دي سکوفونه هم ورکړي. نو دا هم یو تشویقي او ښه عمل ده. او دا سلولو یو مکاتب زه خلک هغه ستون تنونه دي دا خو موږ د خپل لا غوښره را دي تنه لرونم د کورنۍ څوک په همتن کې ست. خو بیا هم په ټول کې به زما په خیال ان شاء الله مشکلات نه وي ځکه چې پر سمې کې چا داسې لوی شکایت ما نه درلودل چې چا کړی یا په بي بي سي رادیو کې یا په یو بل داسې رادیو کې. نو مکاتب خو حق لري البته مدرسې هم سته مکتبونه هم سته طالبانو هم
دا شنو دي کوي. تو خسب داسې وبخي تو خسب یو مشکل دا دی چې سکالي د تاسو زابل نه کوي راوخلو. زابل په خام د دې ولسوالیو د دې نفوس د دې وګړو ته په پام باندې پاپپتیره دوره کې هم د جمهوریت په دوره کې هم داسې ولسوالۍ پکې وي چې ګر سره پکې څوک له دولسم ټولګي نه فارغ شوي داسې سیمه پکې وي او د دوی په کانکور کې هم ګډون ډیر کم وو. سکالی چې کمشمیری په کانکور کې د ګډونوالو خبرې شوې دي هغه د خزي خطرې پر یو مخېستل شوې دي. خو له بیلابیل ولایتونو دغه شمیرې چې سړی مقایسه کوي دي پخوانیو هغه شمیرو سره د کانکور د ګډونوالو شمیر کمیږي او له دین خلک داسې اخلي چې خلک ورو ورو له دغه ماسیرو زده کړو سره بیلابیل دلایل دي. یوازې کېدلی شي چې سیاسي دلایل نه یې اقتصادي دلایل نوري ورو ورو له دغه زده کړو سره یا علاقه کمیږي یا لږ تر لږه د محصلینو شمیر د دې په ځای باندې چې ټولنې وګړي زیاتېږي باید په بیلابیلو مسلکونو کې کسان زیات شي کمیږي. نو دا خبره ما په دغه بنسټ باندې وکړه.
بلې یار ان شاء الله مکاتب خو یو خو پخوا مشکلات وو جنګونه وو لکه څنګه چې تا وویل په لورو ولسوالۍ پرتو کې وروستیا هم د تعلیم او تربیې مشکلات وو ځکه چې هلته رسېدګي نه تلله کېدای د معلمینو او امنیت هم نه و فعال نورمال. او په ولایاتو کې خو په مخکې هم نظر ورته شوی وو اوس هم زما په خیال طالبانو داسې عمل موږ نه دی لیدلی چې هغو تشا کړي یې. محصلین او د کانکور والا به ولې ناهیلي کېږي ځکه چې طالبان انشاءالله تر ډېره حده پورې د مکاتبو موافق دي
مخالیتی ندی آدم علیمان رو تفنخای ورکی کتابون ورکی. مانه نکو پادی هیلا چی دادی جنو پانتونون هم پایل شی او پا افغانستان کی دی دینی زدکلو ترسنگ ماسی رو زدکلو تام دیر پا ملارنو شی او پا بیلا بیلو برخو کی اما سی چی تاسو یاد وانا وکلا که پا کمو سیمو کی مثلا دادی هلمن پا زینو ولا سوالیو کی په تیرو شلو یو ویش پنځه ویش کلونو کې ګر سره مکتبونه نه و ځکه چې دا ساحه دی جګړې ساحه وی دغلته دی هغه وخت دی طالبانو او دی هغه وخت دی حکومت ترمنځ دی بهرنیو ځواکونو ترمنځ جنگونه کېدل. اوس که پاغي ول سوالیو کې امن راغلی او مثلا امنیت راغلی هغه چیر شیرته نو خدا د چې خلکو ته د دینیز د کړو ترڅنګ د معاصر زده کړو خونځي مکتبونه پانتونونه ورسیږي او د حکومتونو دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته خدمات ورسی بلکې که غواړي چې پراتونکو کې و هوسا و آرام ټولنه ولري باید خلق و هڅې تشویق کی او په ځینو وختونو کې شوې دي چې خلکو ته د جبري شوې ده چې خپل کوچنیان به زده کړو ته استي. نو د حکومتونو دنده په دې برخه کې پراخه ده. مننه کوله تو حساب نه رازو یو بل پیغام ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زدیرا د ټولو درنو کارکونکو ته کوم کوم کې ټولو درنو غلو غلو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه رحمان احمد زیمه د ننګرهار پونتون څخه سکال فارغ شوم. لمړی سره کې خو ډیر اتمنه کوم ډیر ښه موضوع مو انتخاب کړی د افغان مسلمان برکی دا چې ما باندې هم دغه دبر تیر شوی ده. نو زه به خپل نظر تاسو سره شریکم. لمړی سره کوم چې افغانستان کې مسلمان له ستونزو سره مخامخ دي اقین سره زه دغه دبر ما باندې تیر شوی ده. نو لمړی هغه اقتصادي وضعیت هڅه دي چې زیات سره افغانان افغان مسلمان ننګوي ځکه زیاتره ملګري ما زموږ دورې کې ول یا هم صفیان ول یا ملګري ول چې دوی د اقتصادي وضعیت د بد وضعیت له امله دوی ونه شو کړی د خپل دغه پروګرام یا تحصیلي پروګرام سره ته ورسوي. دوهم قدم کې بیا هغه غټه ستونزه چې ټول افغانانو سره زیاتره افغانانو سره په حال وضعیت کې مخامخ دي هغه د کاري زمني د نمبر برابر وضعیت دی. هم اوس زه په داسې حال کې یم چې غواړم وظیفه ترلاسه کړم خو نشم کولی ځکه کاري بستونه ډیر زیات محدود دي او هلته هر کال موږ په زرهاو محصلین فارغ ورکو خو متاسفانه چې کاري زمینه نشته دی. نو زیات محصلین هغه څه نه چې ویره لري هغه همدغه بیکاري ده. نو خواست کومه دولت ته چې اوسنی دولت ته چې دغه باره کې بیا دوی جدي اقدام وکړي ځوان نسل ته ځوان تحصیل کرده قشر ته دوی باید د کار زمینه برابره کړي ځکه وظایف چې نه وي کار چې نه وي نو ژوند مخ ته بول هم ستونزمن کیږي. نو هغه څه چې محصلین کوي لومړی خو اقتصادي وضعیت دی او بیا د فراغت نه وروسته دوی ته د کار د زمینې نشتون هغه څه دي چې دوی زیات ځوروي. زه هم خپله سکل فارغ شوی یم. همدا اوس په داسې حال کې چې زه ډېر زیات کوشش کوم هرې خوا ته چې وظیفه ترلاسه کړم خو بستونه ډېر زیات محدود دي. هغه څه چې ما ننګوي همدغه بیکاري ده. نو دغه برخه ته که زموږ حکومت توجه وکړي نو ډېر به ښه شي. مننه تاسو ته.
مننه کوله دی اوریدونکو نام چې موږ سره دی کار په برخه کې پښتستون زو او همدارنګ د خپل مسلې د دورې په اړه معلومات شریک کړل. تاسو ته ژوند رنگونه پروګرام لازادي راډیو ناوړی او نن دی افغان محصلانو د ژوند په رنگونو باندې غږیږو. یو پیغام چې یو اوریدونکو راستولې دی په دری دی د هم اورو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سلام خاص به شما و به تمام کارمندای رادیو آزادی. خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشین. بعدا من گفتنی هستم که من متعلم هستم و یک علاقه خاص به مو تحصیل خود را به تحصیل تعلیم خود دارم. خدا کنه که موفق باشین دیگه. انشالله ما آرزو داریم که یک روزی بخیر فارغ شویم از صنف خود و یک مصدر جامعه به خدمت بگردیم.
یو بل اوریدون که هم چه تازه فارغ شوه یا فارغیگی دی کاروبار نیت لری.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالصبور صبور خبری کوم دا ننګرهار ولایت دا بهسود ولسوالۍ څخه خراسان پوهنتون کې دا اتم سمستر محصل یم. یعنی فارغیدون که محصل انشاءالله چه یو خسته بزنس بدلی روز تا براورو کارم براوان کرده. مندنه جوندی و سی
دیده او نور اوریدونکو کارونه دی خدای بریالی کی. دوستانو مخکې له دې نه چې زه راشم دلته دی خبرونه ته او دی افغان محصلانو دی ژوند په رنگونو وغږیږم په دې کې یو مهم رنگ چې دی خبرونه په پایل کې په بحث وکړه هغه دی افغان جنو دی تړلو پونځیو پانتونونو او ټولګیو په اړه دی چې موږ دی وی ډاکټرې پیغام واوریده لا بلې محصل سره خبرې وکړې چې له پانتونونو منشوي دي په کورونو ناستې دي او کچیرته درسونه ویلې وای اوس په ډاکټرانې وی او په افغانستان کې به عملاً له نورو خزو سره مرسته کوله. همداسې په بیلابیلو برخو، انجینرۍ، اقتصاد، حقوق او امنیت، په بیلابیلو برخو کې چې کوم نجونو زده کړې کولې هغه ټولې په کورونو ناستې دي او نهیلې دي. په دې اړه باندې وغږېدو. په دوهمه برخه کې هغه نارینه محصلین چې اجازه لري پوهنتونونو ته ولاړ شي، هغوی هم خپلې ستونزې او خپلې خاطرې راسره شریکې کړلې. ما چې کوم معلومات راټول کړل په هغې کې چې افغان محصلان په دغسې شرایطو کې څه کولی شي، په دې اړه وو. هغه خلک چې د محصلانو سره یا د ځوانانو سره کار کوي، هغوی سپارښتنه کوي چې یوازې ټولګیو ته پتاګ یا د ټولګیو کې درس ویل د محصل په هغه ذهني وده کې دومره مرسته نه کوي لکه شخصي مطالعه، په کور کې مطالعه، او خصوصا اوس چې انټرنیټ ځینې خلک ورته لاسرسی لري. په انټرنیټ کې په ځینو ویډیوګانو باندې وخت تیرولو پر ځای باندې کېدلی شي چې په انټرنیټ کې د هر مسلک او هرې برخې اړوند ډیر مفید معلومات شته. د ویډیو په بڼه شته، د ټیکسټ او متن په بڼه باندې شته، دي چې خلک کولی شي له دې نه کار واخلي. همدارنګه دوی کولی شي چې په فارغ وختونو کې انجونې زده کوونکي په ځانګړې توګه چې په کورونو باندې ناستې دي او تر اوسه پورې ورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې، هیله مند ووسي او له دغه فرصته وخت نه چې دوی دستي لري په کور کې د خپلو تیرو زده کړو د تکرار په برخه کې کار وکړي، او همدارنګه په خپل برخه کې مطالعه وکړي، کتابونه ولولي، او همدارنګه له نورو لارو نه معلومات را پیدا کړي. ځکه چې د مکتبونو، ښوونځیو او د پانتونونو دروازې دا تل تړلې نشي پاتې کېدلې، ځکه دا یوه طبیعي څه نه دي، دا یو منطقي څه نه دي، او بالاخره به دا دروازې پرانستل کېږي. د ټولو افغان محصلانو، د نجونو او هلکانو د روښانه راتلونکي په هیله تربیه ښې چلې.
لغمان ته می سلام کې بمیل وکو، خپل وطن تلار شو لنګار کې وسوس په وکو. زه چې زو لغمان ته سلام کې به مې له وکړو. پاتی شو چار پاس کی پپو بنا د غر می وکو سچ زلغمان کا سلام کے پملے اوکو گرزو ماشی گرد کو درونو ننگارے اوکو سچ زلغ مانتا سچ زلغمان تا میں سلام کے بسوس پہ اوکو